کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او ځورولې دي. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د څار سازمان د څرګندونې بی اساسه او ناسمه بللې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی دي چې طالبانو په پنشیر کې ملکیان په دې تور ځورولې او بندیان کړي دي چې له مخالف وسله والې ډلې سره اړیکې لري. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي وجه ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. د امرسته داسې مال کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب دی او میلیونونه افغانان کافي خواړه نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او را روانو لوبو په مټ را روان نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 50 لوبه هم پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 بالونه یې پاتې وو او 3 پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د اوکراین ولسمشر وایي ځواکونه په زاپوروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده. ولودیمیر زلنسکي بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې د سویل ختیس زاپوروژیا سیمې څخه د اوکراین لپاره د مثبتو خبرونو یادونه وکړه او وی ویل د اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې چې هڅه یې کوله د سیمې د بشپړې تصفیې لپاره خپل عملیات پیل کړي. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه په تدریجي ډول د خارکیف په سیمه کې پرمختګ کوي او د هغه په خبره خپل خاور آسادوي. زلنسکي همدارس خبر ورکړ چې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په لومړي لیکه کې د وضعیت او پراتونکو ورځو او اونیو کې د جګړې د احتمالي شدت اخیستلو په اړه خبرې وکړې. دوی په اروپایي ټولنې کې د شاملې دو لپاره د اوکراین د غوښتنې او د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د امنیت ته تضمین په اړه هم خبرې کړې دي. اسدی راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان طالبان تورن کړی دی چې په پنشیر کې عام خلک بندیان کړي او شکنجه کړي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بې اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي.
د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا به واوري چې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو طالبان په خپلو کې هم نظر نه دي. طالبانو په کندهار کې شزې منع کړي چې په رکشا او ټکسي کې یوازې سفر وکړي. یوې مدني فعالې ازادي راډیو ته وویل
داس کورنۍ څه چې پلار نه لري، داسې کورنۍ څه چې ورور نه لري، نو هغوی به څه کوي؟ هغوی به څنګه راوځي؟
په افغانستان کې د بیزو تڼاکې په نوم د یوې نوې اخیستونکي ناروغۍ نقشې لیدل شوي.
جلال آباد او زابل اقلیدي بعضې نښې لیدل شوي دي.
په روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې اړه په تفصیل اورېدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان پر طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد یې ورسره کړی دی. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو یو بیان ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي. دا هم تفصیل
د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې یو شمیر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښولې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخ وي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکي وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوې چې وروسته یې اویا تنه خوشې سول. خلاص نور لا هم په دې تور په بند کې ساتل سوي چې خپلوان یې د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بی ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او ویې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په جنو موضوعاتو کې لکه د نجونو په د تعلیم په برخه کې سره ورته نظر نه لري. شاغل سمیت دا خبر هم کوي چې ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلاف شته. په افغانستان کې د یوناما دا لوړ پوړی چارواکی وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه پر سمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو ترمنځ د اختلاف په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د یو لوړ پوړي چارواکي څرګندونه. د یو نامه د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ډیرو مسایلو کې د پریکړې په اړه وشلې نظر لري. خغل سمیت چې د بهرنیو اړیکو شورا په یو بحث کې خبرې کولې د بیلګې په توګه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې ته اشاره وکړه چې په خبره یې کابل او کندهار یې په اړه یوه خوله نه دی. خغل اسمیت زیاتوی دنجونو خونځیو پرانستل هغه مسأله ده چې یو شمیر جکپوری طالب مشران په هڅه کې دي، خو د طالبانو یو شمیر نور مشران مخالفت کوي او وایي په دې اړه به وروستۍ پریکړه په کندهار کې کیږي.
ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلافات شته. اختلاف دا دی چې یوه ډله طالبان چې په تیرو لسو کلونو کې په دوحه کې له نړیوالې ټولنې سره ښکیل پاتې شوي او د نړیوالو له اندېښنو خبر دي، بله ډله چې جنګي ډله ده. نو کله چې تاسو د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د مخته نه پټولو په باب ترې غوښتنه کوئ، د لومړۍ ډلې دلیل دا دی چې په دې کار سره به دوی د خپلو جنګیالیو اعتبار له لاسه ورکړي.
په سیاسي کچه د یوناما دا لوړ پوړی چارواکی د کندهار او حقانی ډلې ترمنځ هم اختلاف مني. د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد مو په دې اړه وپوښتل، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالب ویاندویانو مشرانو په خپلو لیکو کې خپل منځي اختلاف رد کړی وو. خود می په 22مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ثانگزي د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو په پریکړه نیوکه وکړه او ویل په افغانستان کې نجونی له خونځو راګرځول د دې هواد د نیمای نفوس حق خوړل دي. هغه په خپل خبرو کې د طالبانو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پالیسیو هم نیوکه وکړه. د طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدار چې هر سشر لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي، پر خوځو لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي، بشري حقوق په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته احترام وکړي، یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوایله تر هګر وډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د وړاندیز شوي او شرایطو په توګه مطرح دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت هم دې ټکي ته اشاره کوي او وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. هغه زیاتوي د طالبانو لومړني پلاواکمني لږ تر لږه دریو هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، خو اوس یې له واک نږدې لس میاشتې تیریږي خو هیڅ هیواد یې په رسمیت پیژندنې ته زړه ښه کړی نه دی. خو طالبان بیا وایي هغه شرایط چې نړیوالو دوی ته وړاندې کړي د افغانستان کورني مسایل دي او تر خوا یې اوسنۍ جوړه شوې اداره هم شموله ده.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناهین سیستم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وای افغانان او بهرني وګړي کولای شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلوماتو لمخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورني هوایي ډګرونه فعال دي. د وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایي شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز، PIA او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولي په 14مه د پلازمینې کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولای شي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرنیان تګ او راتګ کولای شي. د تګ او راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او غیر سفر جوازونه د کوم هیواد ته جدي پرواز کوي ولري.
خغلی احمدی هم درزوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کېدل او اوس ځنډیدلې دي، لکه ترکی او متحده عربی اماراتو ته. د تیر کال د زمری په څلورشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه د تزړه نه ښه کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
طالبان ویل افغانستان یو شمیر بهرنیو هیوادو ته الوتنې کیږي او ځینې بهرني هوایي شرکتونه افغانستان ته په الوتکو کې مسافر را رسوي. بل لور ته یوه امریکایي رسنۍ ویلي د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلن له دولتي شرکت آریانا څخه په عمده توګه ټکټونه پیری. یو شمیر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دی وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. خود طالبانو د حکومت د ملکی هوایی نوردی وزارت چارواکی د ان بی سی دغه راپور ردوی او وی چې دغه شرکت ټول بهرنی الوتکی سوداګری زیری. نور په دې راپور کې
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایی شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د ان بی سی نیوز تازه راپور. د غی امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوا نوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایی شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایی شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوه ته لري او د ویپاڼې د معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز یو ټیکټ بیا 400 ډالر دی. یو شمیر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدی چې له تیرو 4 میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی 15 میاشتې مخکې له کابل دوحې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوي دي. خود طالبانو د حکومت د هوانوردی وزارت دا راپور ردوي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول له 15 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هغه وختونه ته چوړان دي پروازونه ورته کېدل، اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر اسناد یعنی پاسپورت، ویزا او ټیکټ ولري، کولای شي چې پرواز وکړي. هغه کا بهرني وګړي دي او کا افغانان دي، کولای شي چې تګ ور تګ وکړي.
د ان بی سی په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتونو د هر ټکټ پر سر د امریکا له دولت څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو یې د افغان همکارانو د ایستلو زمینه برابره کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوحې ته د امریکا چارتر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافاتو له امله ځنډولې وي. بالاخره د الوتنې د مارچ میاشتې په وروستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بی سی ټلویزیوني شبکې د موندنو له مخې په تیرو دوو میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابله دوحې ته انتقال شوي دي.
سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دریو اروپایي هیوادونو د ایران له لوري لخپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لری کولو په باب ویلي چې له دې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوي وي. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
فرانسې، بریتانیا او جرمني پرون پنجشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لری کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغو درو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدیځ سره د 2015 د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغو درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخته کړي، بلکې د اټومي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکامه کړي. وروسته له دې چې ایران د خپلو درو اټومي سایټونو په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ، د ایران حکومت وویل چې د اټومي انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نه شي. د پنجشنبه په ورځ په داسې حال کې د اټومي انرژي مؤسسې په یوه خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اټومي تاسیساتو کې قصدن د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لري کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اټومي موافقې ته مرګونی ګزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اټومي انرژي د منصفه پلاوی نوی پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اټومي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیږي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزي قمانداني پرون پنجشنبه په فارس خلیج د امریکا د دوو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
د سپورت نړۍ ته به مخه کړو او د کرکټ په اړه به تاسو سره معلومات شریک کړو. نن ټاکل شوی دی چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ لوبه وشي او دا دویم ټیسټ میچ چې د دې دواړو لوبډلو ترمنځ کیږي. لومړی یو انګلستان ګټلی دی، کوربه هم انګلستان دی. په نننۍ لوبه کې د نیوزیلند نامتو لوبغاړی سمیت په لوبه کې برخه نه اخلي ځکه چې کورونا شوی دی. بله لوبه یو ورسنۍ ده چې په پاکستان کې کیږي، دا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. پرون د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ کیلي لري چې افغانستان بل زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او را روانو لوبو په مټ را روان جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېم 500 اووریز لوبه پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټله چې څلور اویا بالونه یې پاتې وو او درې پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ په اړه وویل.
له همدغه سیالي او خلوبلري کول شي چې نیخ پنيغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالي او جدول کې ډیر ښه ځای لزان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالي او نیخ پنيغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوې سره د شلو وریزو لوبو یوه لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړۍ هغې د راروانې شنبې په ورځ د جون په 11مه او دوه نور یې یوه د جون په 12مه او وروستۍ د جون په 14مه په پام کې دي. په کندهار کې د طالبانو امر بالمعروف رئیس د ټکسي او رکشا چلوونکو ته ویلي چې له محرم پرته دې په خپلو وسایطو کې ښځو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو ژیرې نخري او په راډیو او تلویزیون کې د موسیقي نشول او په موټر او ودونو کې او همدارس د ودونو په سالونونو کې د موسیقي اوریدل منع دي. بل خو د کندهار یو شمیر میرمنې وای په شاري وسایطو کې د ښځو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته سونچ جوړ کړي چې د کورنیو سرپرستان نه لري. تفصیل پر راپور کې
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس عبدالرحمن طیبی د پنجشنبې په ورځ وویل چې له دې وروسته په ټکسي او رکشا کې د یوې ښځې درباس بیول او د حجاب او محرم پرته د ښځو پر تګ بندیز دی.
په ښار کې چې کوم ټکسیان دي او یا کومې رکشې والا دي یوه زنانه به نه پورته کوي. یو دا د ښار ټکسیان دي چې یوه زنانه دلته پورته کوي بله نه پورته کوي دا پروا نه لري. یو هغه زنانې دي چې مثلا هغه ټکسي درباس نیولې وي او دا یو ځای ته ورسره روانه وي نو دا مطلق ممنوع دي. او په دغه ټکسیانو کې د بازار د مخ په شیټ کې غیر د قریبانو څخه یا او نامحرم زنانه چې وي په د مخ په شیټ کې به نه ورسره سپریږي.
په کندهار کې د یو خصوصي روغتیایي مرکز کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شاري وسایطو کې د ښځو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته ستونزې جوړې کړي چې د کورنیو سرپرستان نه لري.
دا هغه سختیان دي هغه قوانین دي د شوزو په وړاندې چې شته د دې ته مجبوروي تر څو هغه نور هیڅ له کور څخه راوونه وزي. ځکه دا قوانین مشروسته ډېر زیات ضروري تمامېږي. مشکله یو ځای ته کپلار نه وي یا هم داس کورنۍ څه چې پلار نه لري داسې کورنۍ څه چې ورور نه لري نو هغه به څه کوي هغه به څنګه راوځي.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو ژیرین خرابي او د نوموړي په اصطلاح انګریزي ماډل ورشتاندینه جوړوي.
سلمانیان به د خلکو جیری نه ورخړی او سلمانیان به خلکو ته سرونه په انګریزي شکل نور جوړی نو کچیری بیا دوی د کم برخود د سره مخ سوله نو بیا به مسؤلیت نیوي.
په عین وخت کې د عبدالجبار په نوم د کندهار یو نایي وایي پر سلمانانو د طالبانو دا ډول بندیز به شاوخوا 15,000 سلمانان بې روزګاره کړي.
دغه 15,000 کسه چې بیا کار کوي په دې امامو کې نو دغه د پاره دا خلک یو دم داسې نسی کولای چې دا کار پرېږدي او یو بل کار شروع کړي. ځکه چې د کار زمینه نسته په دې ملک کې ارسړی په دې ښه پوهېږي چې نه تجارت شته نه دوکانداري شته نه ګاډۍ شته نو موږ د دې صدقه غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته وخ راک یاس یا 15 میاشتې یا 2 میاشتې چې څو موږ دا کار پرېږدو یو بل لین جوړو.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د کندهار محلي رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې لدی ورسته په خپل رسنیو کې د موسیقي د نشرولو څخه ډډه وکړي او پر ځای دی د دوی د ریاست د خبرونې نشر کړي. د نوموړي په وینا په موټرو او د ودونو په سالونونو کې هم د موسیقي اوریدل منع دي.
نو د ټول رسنیو سمودا غوښتنه ده چې نور د نن تاریخ څخه باید په خپل تلویزیونو کې او په خپل رادیوګانو کې او په خپل هر رسنیز مرکز شلی نو هغه باید د دې خپل د پروګرامو څخه د غسروز مطلق وباسي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د طالبانو پر دې نو محدودیتونو انتقادونه کړي او ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټول هیواد کې په علني او برابر ډول فیصلې نه تطبیقوي چې ځینې مسایل په یو شمیر ولایتونو کې بند کړي او په نور ولایتونو کې خلک د ترسره کولو اجازه لري.
په کندهار کې مو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نویو اوامرو په اړه راپور اوریده. د حقوقي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونونو څخه وروسته دغه هیواد له قانوني تشې سره مخامخ دی. دوی وایي طالبانو له هم د اساسي قانون د لغوي یا هم عملي کېدو په هکله کومه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشته په کتلو سره او دا چې د مسولو کسانو او اجرایي بنسټونو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان له خپل فکر سره سم د خپل مشر فرمانونه عملي کوي. نور په دې راپور کې
د طالبانو په نږدې لس میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا څو پرله پسې فرمانونه په بېلابېلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو تر څنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته او په خبره د هرې ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکي فضل الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رهبر امارت اسلامي فرمان کمیته ای فرمانه
د اسلامي امارت مشر چې یو فرمان صادروي یو ځانګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملي کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت دی که د ښوونې او روزنې وزارت دی یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت، دا ټول صادر شوي فرمانونه تطبیقوي. دا خپله ستونزه جوړوي. کله چې یو فرمان صادرېږي هغه ته باید ځانګړی اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
سیستم بسیار ګډوډ شده، اصلا معلوم نیست که
سیستم ډیر ګډوډ دی، اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بیلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي، دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملي کول وڅاري. خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي، اکثره یې د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدلون وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت له مخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د طالبانو د تقنیني او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز برای تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جواز نه ده چې امیر المؤمنین په کوم ځای کې او هدایت په چا پورې اړوندېږي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. لبه د مرګ چې موږ د قانون په خلاف یو، نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر ارګان یې تطبیقول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلي فرضي په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی له یوې مسلې سره داسې چلند کوي لکه خپلې واکمنۍ څخه چې مخکې کوه. د حقوقي چارو دې کار په زیاته کړه چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کومه اداره عملي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د ده مرستیال انعام الله سمنګني په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې تېرېږي، خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نړیوال حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسان په بیلابیلو ادارو کې د پخواني حکومت د کارکونکو پر ځای وګمارل. خو تر اوسه د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کومه رسمي پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم ستاسو یو شمېر را رسیدلی ثبت شوي پیغامونه.
السلام علیکم، زه یو لاری چلوونکی دا پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چرا پور جوړ کړی ازادي راډیو دا ترانسپورت وزارت رات کړ. منګ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي او په پولیس سرخی کې په دې ساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اهلي دي نه منګ ډیر په ازادي.
السلام علیکم، دا طالبان نه پښتار نه دي نه افغانان نه پیغم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کې دا په زور د خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وښيي لمبر پلیټ او جواز سیر ورته وښيي، دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل، د ډېرې ژړا او د خفګان یې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوو، داسې که د ماشوم ته کتلی ماشوم ځای په ځای مړ شو.
ما دا زایدی دا جه دا کار کونگو دا ریدونگو تا دا حیله دا زمش پا دا برسا کاز مر سرمنار سرم رست نده سوی زمش پا دا جم رست دوی چی مر دا حیله دا الوستور چار واس کنوری زد هزمان ولا تگریش دونو سوالی دا سرمنار دا چیمی تا مرویش خانم یه زم زد از آزادی رادیو دا کونگو تا دیر احترامات سرم او دا آزادی رادیو دیر تا غربانو آواز نشری ما دا آزادی رادیو دا کونگو دا حیله دا چیز مر بغام نشه کمی تا هزمان ولا تگریش دونو سوالی دا سرمنار سا خبرتو سلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لورو خو 12:30 دقیقې دی خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او ځورولې دي. د غساسمان په دیاړه نن یو راپور خپور کړ. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دي چې د بشری حقوقو د څار سازمان دا څرګندونې بیا اساس او ناسمې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په پنشیر کې ملکیان په دې تور ځورولې او بندیان کړي دي چې دوی له مخالف وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. سعودي عربستان وای د افغانستان د بشری مرستو د بنسټ ته پیاوړی کولو لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي وجې ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همشغی کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورسپانې د راپور لمخې عربستان له افغانستان سره د کومکونو د دوام د ژمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشری مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. د اوکران ولسمشر وای ځواکونه په زاپاروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخنی ولیده. ولودمیر زلنسکی بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې د سویل ختی زاپاروژیا سیمې څخه د اوکران لپاره د مثبتو خبرونو یادونه وکړه او ویل اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو د پرمختګ د اوس اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخنی ولې چې هڅه کوله د سیمې د بشپړې تصفیه لپاره خپل عملیات پیل کړي. د ایران د شونکو اتحادې پر واټونو د نوې مظاهرو لپاره ژغ کړی. ایرانی شونکو د معاشونو لوړیدل او پتیرو مظاهرو کې د نیول شویو شونکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د ایران د شونکو د اتحادې د سمون شورا پرون په یو بیان کې وویل چې د ټول ایران شونکو به د جون په ولسمه مظاهره وکړي. د می په لومړۍ نیټه په بیلابیلو شهرونو کې د شونکو د تیر ځل مظاهرو پر مهال چارواکو څلور تنه شونکي ونیول. وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د بیزو د چچاک یا تڼاک پرستون ځ خبرې کوي چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې وروستیو ورځو کې اندېښنې شول سوي دي. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چچاک یا تڼاک په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. په افغانستان کې هم د دې وایرس ځینې مشکوکې پیښې په څو ولایتونو کې ثبت سوي دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې برېښي چې له افریقا بهر یې هم پیښې ثبت سوي دي. د نړۍ په روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پریښته سوي چې افریقا ته یې سفر نه دی کړی. د پروګرام میلمه ته ورځو ډاکټر صاحب بصیر استومان. خبریدونکو ته دغه وایرس یا دغه ناروغي په ساده ټکو تشریح کړئ چې دا څه ډول وایرس یا ناروغي ده او څنګه خپریږي.
د مونکي پاکس بعضې پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې هم په بعضې ولایتونو کې لکه جلال آباد او زابل او بعضې نورو ولایتونو کې دي بعضې نښې لیدل شوي دي. ولې وزارت صحت هم تر اوسه دا تایید کړي نه دي چې دا مونکي پاکس دي. دا په کال 1970 کې اولین پیښې د انسان کې په تیان د انسانانو کې ثبت شوې ده. او دا بیماری داسې دي چې دا د هغه حیواناتو نه چې هغه مثلا مساف پر دې وایرس باندې وي له یو حیوانه بل حیوان ته او کېدی شي له حیوانه انسان ته هم انتقال شي. دا اصلا یو وایرس دی چې د دې نوم د تڼاکې یا د بیزو تڼاکې او یا هم د شادي تڼاکې ورته ویل کېږي. له یو انسان نه بل انسان ته په څو لارو باندې انتقالېږي. یو دا چې مستقیما کنټکټ یعنی دیوالې ورسره ولري او یا هم د هغه د
د هوایی قطراتو د توخی او یا د پرنجوالی او یا هم د هغه چې جای او یا روجایی او یا هغه لباس چې د مریض استفاده کړي بل نفر استفاده ځینې وکړي، نو په دې حالت کې کیدای شي ډېر زر انتقال وکړي. کیدای شي دا له پنځو نه تر څوارلسو ورځو پورې دا داسې یو مرحله دی چې دا انتقالي دوره ده، یا انتقالي حالت چې کیدای شي له یو انسان بل انسان ته دا انتقال شي، او یا هم له اوو ورځو نه تر یوویشتو ورځو پورې ده. د دې هغه کومه دوره چې دی مثلا درد پکې رامنځته کېږي، تبه پکې رامنځته کېږي، ټوخی پکې رامنځته کېږي، کسالت پکې رامنځته کېږي، نو دا خبرې په هغه حالت کې رامنځته کېږي چې کوم وخت کې چې دا وایروس د انسان په بدن کې فعال شکل باندې فعالیت ولري، کوم مریض چې مصاب کړی وي. او بل هغه کسان ډېر په دې باندې اخته کېږي، په نورو هغه کې نړۍ کې داسې ډاکترانو به هغه کوو چې کوم هم جنس کرایان چې دي دا ډېر په اخته کېږي. ولې نه، دلته ماشومان ډېر متضرر کېږي او ماشومان پر دې باندې ډېر اخته کېږي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه ایمونیټي او یا مناسبتي سیستم د دوی ټیټ وي، نو په دې وایروس باندې ډېر اخته کېږي. او مرګ ژوبله یې نظر غټانو ته د کوچنیانو مرګ ژوبله ډېره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په 1900 میلادي کال کې لومړنۍ پیښې ثبت شوې وې. یو وایرس ولې له څو لسیزو وروسته بیا سر راپورته کوي او په خلکو کې خپریږي؟
اول خو دا په کال 1950 کال کې شادي او یا په بیزو کې دا وایرس تشخیص شو. ولې انساني پیښې په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا ثبت شو؟ اوس خبره په دې کې ده چې کله ولې بغیر د افریقایي هیوادونو په نورو هیوادو کې هم ولیدل شوه، نو علت یې څه دی او پر دې باندې ټول متخصصینو او د خلکات په کوي چې معلوم شي چې د دې علت او یا هم مثلا نقد یا آسیایي ممالکو کې هم بعضې نښې نښانې لیدل شوي دي.
ورځو ځینې اوریدونکو ته که زنګ وهلی د دوی تماس پر واخلو چې نن روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې د بیزو د چیچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
پښتونیو د جوړجان سره اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ناروغي په نورو یا په ښځو په ماشومانو کې بیل بیل خطرونه لري، څومره په کوم قشر کې ډېر خطرناکه ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه د بیزو واکسین چې پیدا شوی دی، دا که د ناروغۍ نه مخکې واکسین شي څومره خطر لږیږي، او که عینن په عینن ناروغۍ کې واکسین شي خطر یې څومره لږیږي؟ د کورونا سره څومره توپیر لري؟ یعنی معنی
ډېر مننه ډاکټر صاحب، وروسته تاسو ته په ساده ژبه توضیحات درکې. بل اوریدونکی که په لاین کې دوی ته ورزو له دوی څخه ورو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم. ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب، خو دا پښتنه ده چې دغه مرزي مثلا موږ یو ملګری دی په کونل کې دی، په کونل کې دغه مرزي پیدا شوی ده، نو دا نه پوهیږي چې خلک وایي چې دا یو څوک وایي دا ګرمۍ سره ډیر حساسیت لري، او ځینې خلک وایي چې یا دا په ژمي کې پیدا کیږي په ژمي سره حساسیت لري. ډاکټر صاحب، دا پښتنه رم چې دا وخت ځین ډاکټران به وایي چې د کابل کې زوړ غلم او هغه غلم په کونل کې ډاکټران څخه ډاکټران ته وایي چې دا بدن ته کورسي، یعنی معنا دا کوي ته کورسي چې دا مثلا نو کوي چې دا خښته موږ توای دی په خوانی سپینځر سره به دې چې په شاو یو داس د باندې واته به کله د خښه به په ووټ پټه کوي کله هغه سره په بدن به وښښو، نو دا د ټپونو د غداین به آرام سره او نو به دا هم سره نو چې دا د ټاکور سره کوم سیاست نه
لري. دغه سړی چې تاسو ول په کونړ کې اختصاصي څه علایم لري څه نه شي لري؟
بس هغه د نه کم د نه پر پورت سوي جوړ جوړ د نه کني ما تاسو نه مرسته ولې ول به خې د سړي د تاسو کوي ای په پیدا نه چې مثلا خله کړی.
بل اوریدون کوي ک پلان کې دوی ته ورزمې ربانی وکي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
د هرات نه تاسو سره په شنواز تماس کیم. یو رقم وایرس مثال دا اوبو کې نو خارش ډیر کوي، دا مشکل څنګه حل کېدای شي؟ نو کوئی ډاکټر
دا پر بدن باندې دانی رخیږي خارش کوي او بکی
یا دانی نه رخیږي، دغه څه لګ لګ اوبو کوي خارش کوي خارش رقم کوي اوبو نه راځي.
ډاکټر صاحب، کومه پښتنه کلری اوریدونکو لا هم پلان کېدای چې تاسو د خپل مسلک له مخې ځینې پښتنه ولرئ؟
دا اول د کوم ځای نه شروع شو دي؟ دا کوم بخار شي پر ختلې دي؟ دا د کوم ساحو نه شروع شوی دي؟ آیا دا د غاړي د مخ او یا د لاسو کې هم شته، او کنا په ټول بدن باندې په یو ځل باندې راغلي دي؟ دا رنگ تغیر دي کړی دی کنه دی کړی؟ آیا دا کوم بخار شي دی باندې راختلې دي؟ دا د اوبو نه ډک او دا سي نرم شکل لري او په سخت شکل لري؟
یا دا نرم شکل لري؟ دا نرم شکل لري
کاټر باندې خېږي په لاسو باندې په دا شکل باندې خېږي.
او رنگ څنګه رنگ لري؟
رنگ چې دا دومره نشته تڼا کې ډېره غټ نه کوي خالي بس خارش کوي.
ډیر مننه تاسو خپل تماس پرې کې په دې خاطر چې مصرف مو زیاتیږي. بل ورجن کې تورزو د دوی تماس هم رخصوي د مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدون کې دا وخلې ایران خبرې کوم. کوم یاد ناروغي مریضان سي ما پرون ابل ورځ تلویزیون کې تعقیبول لیدل کتل همداسي لکه چې ډاکټرانو صاحبانو مې اوریدلی وو اېسته ورته ناروغي او د پوست جلدي همداسي ورته وي. ایا دا له اکس سره کوم توپیر لري؟ اکس ته ورته ناروغي ده او ایا مریضان ناروغینه کوم مبتلا کسان جوړېدای سي؟ تداوی کېدای سي؟ څو فیصد وی کېږي؟ مننه همدا مې پوښتنه ده. او بل په وسنۍ موسم سي ګرم ده، هوا ګرمه ده، ایا دا لا پرورش کوي سي، پرمختګ کوي سي؟ کدا وژن کدا ناروغي په دې موسم کې پرمختګ نه سي کوي نسبت ژمي ته سړو ورځو ته پکتو.
یو اوریدونکو بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلما متخصص ډاکټر بصیر استومنته مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
همدر د سره پاړی کا کیم لغمان دغه مرز لکه د ادم روا خورکو بیا را پیدا سدا په دې زناور پټ پاتې کېدل شي کنه او څومره لازمه ده سدا وحشي شیانو نه خلق مطلب ضرورت نه بهر کنه یا ضرورت سره سره ځان کې وساتي کنه دغه صراحت له حیوان نه انسان ته کولای شي کنه دغه پښتنه وراته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب اتمن ستاسو پښتنه له ځان سره ولي کله. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو پښتنه له ځان سره اتمن لیکلي دي. د لومړي اوریدونکو له پښتنو څخه به پایل کړو چې په شوزو نارینه یا ماشومان کې د ناروغي باندې فرق کوي کې ټول په یو ډول وربند یخته کیږي. مهرباني
زه خوم چې دا کوم وایرس چې دی د مونکی پاکس یا د بیزو تناکی دا یو وایرس دی د کورونا سره فرق دی چې هغه ار ان ا او دا ډی ان ا دی. دا وایرس شو مثلا کوک شو هغه تنفسي او یا هم ډیر هغه چې په کومه په تنفسي په تنفسي او باندې چې هغه مسابو دغه طریق نه کېږي چې نو مریض نور هم پیدا شي وي مریض له منځه ولاړ شي وي. دا چې دی دا خصوصا ډیر په هغه باندې په جلد باندې یا په پوستکي باندې باندې راخیږي او بعد له هغه نه بیا سیستم ته ځي. له سیستم نه کېدای شي هغه کوم مصاب مریض شي دی هغه له منځه ولاړ شي. خو نه اوس راځو دې ته چې په طبقه باندې کچھ په کوم خلکو کې دا ډیر پرمختګ کې او سبب د مرګ ژوبل کېږي. په نارینه او ښځینه کې کوم هغه نشل لري توفید نه لري ټول په یو شکل باندې دا وایرس ته هر څوک شو نیولو هغه نشي. دوم دا چې په هغه اطفالو کې چې مثلا ایمنیټي او یا هم سیستم یې معافیتي دی ضعیف وي مثلا ته چې اطفال چې مثلا په کانسر اخته وي په سوی تغذیه عمل او ټشن باندې اخته شي وي او یا نور کرونیک امراض ولري نو کېدای شي دا مرګ ژوبلې په هغه اطفالو کې ډېرې وي نظر نورو ته. او واکسین مخکې له دینه چې مثلا یو نفر په دې باندې اخته شي فائدہ ډیر ده مزر دې ته چې هغه ته اخته شوی موږ یو واکسین کړو. یعنی موږ کوشش پدې وکړو چې هغه ساحه کچيري مثلا په یو ولایت کې یا یو منطقه یا په یو لسوالي کې چې کوم مونکی پاکس لیدل کیږي یو نفر یا دوه نفر د هغه سمپل باید واخیستل شي، پی سی آر باید واخیستل شي، وکړل شي چې آیا دا مونکی پاکس یا دا بیزو تناکی دی او کنی دی بعد لغنه دی حقی منطقی قرنطین او واکسین کول دی.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ول چې په کونړ کې دغه یو کس مشکوک علایم لري چې ځینو کسانو د ټکور کولو سپارښتنه ورته کړې ده. ستاسو لارښوونه دوی ته څه ده؟
کچيري دا لکه ما مخکې یادونه وکړه چې دا اول ټول دا غاړي او بیا پر مخ باندې او بیا د خلې شاوخه پر دې قسمتو باندې راخیږي او باټرونه بیا پر نور وجود باندې دا په شکل دی معقول په پولو یزکول په دې شکل باندې. اول یو دا بخار کوښنه کوي هغه اول ابتدایي حالات کې دا بخار لري ولې بعد دن کلچری دی دی غټیږي او پوست په جون پوست باندې ظاهریږي او هغه د لمس کول او غول لري نو په وخت کې دا دومره زیات بخار نه لري. او کله چې دی تناکي چوي هغه کوم اوبه چې دی چې په داخل د تناکه او یا په قسمتو کې چې دانی راخته یا بخار راخته دی
هغه چوی دی حالت کې تچيري شخص دې سره تماس نشي او بیا خپل جلد باندې په سالم جلد باندې او یا په زخم شوی جلد باندې تماس بیرته ټینګيږي نو دې د انتقال ستلوړه ده په دې حال کې لوی شخص نه بل شخص ته ډیره انتقالي او ویل چې موږ څه وکړو نو خبره ده چې حالت په کونړ ولایت کې شفاخانی کلینیکونه شته دوی دې مهرباني وکړي دا کوم مریض چې دی د انتقال کې حالت او کولای شي وي په سمپل ځینې اخلي په شهر ځینې اخلي او کوم کورنۍ به دوی نه ځان لري وساتي خصوصا د جامونه د ځای کوم ځای چې یو د کیږي یا کوم جان پاک او یا روی پاک شي استفاده کوي.
بلې بل اوریدونکو څخه ډاکټر صاحب تاسو هم خپلې پوښتنې وکړي څه فکر کوئ چې دا پېښه د مانکی پاکس یا د بیزو د چیچک یا د بیزو د تڼاکې د نور ناروغي یا نوري ناروغي کې داسې دی ولري؟
هغه پوښتنې مې چې ځینې وکړي فکر نه کوم چې هغه د مونکی پاکس او یا هم د بیزو تڼاکې خاطر دې چې هغه په یو دفعي شکل باندې هغه ظهور نه کوي. مثلا کېدای شي اول دا قسمتونه د غاړې مخله او بعدن کاستایستا په داسې شکل باندې ظاهر شي. هغه په ابتدایي حالت کې فاول کې چې له دل نه مثلا کله چې دا هغه راوځي ثڼه کې راوځي په دې حالت کې یو څه هم خارښ لري ولی هغه چې د پخوالي هغه تر رسیدي په هغه حالت کې د ډیر بخار.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکو کې ایران څخه زنګ وهلې وو د ویل چې د ایډز ناروغي او د بیزو د چیچک ترمنځ توپیرونه څه دي؟
هغه خو توپیرونه ظاهرا د پوست ډالر ډیر لیدل کیږي او مثلا هغه کوم کسان چې پر دې باندې اخته کیږي اطفال ماشوم او یا کتان د ایچ آی وی مریضان او د مونکی پاکس مریضان د توپیر سره لري. صحیح ده ویروس به وي ولی په ظاهر کې ډیر هغه وي. هغه کوم هغه چې دي مثلا سیستمیک له لارې نه داخلیږي او هلته هغه کوم معافیتي سیستم له منځه ځي او مریض ډیر ډنګریږي او کم کم موده د وزن له لاسه ورکوي نو دا د یو ایچ آی وی یا د
ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې په توده هوا کې د دې وایرس د خپرېدو امکان څومره دی؟
ټول وایرسونه په کوم هوا او سړه هوا او یا هم په یخ هوا پورې دومره فرق نه کوي. اول کې کله چې مثلا د کووید یا کورونا وایرس راغی نو خلک به دا ویل چې دا په ژمي کې ډیریږي په اوړي کې کته کیږي یا کمیږي ډیری. هغه موږ ثابت شو چې نه هغه یو موج یا یو صفه دی چې راځي هغه بیا نه ژمی ګوري نه اوړی او نه هر وخت چې هغه راغی نو هغه یو موج په اساس باندې راځي او دا خلک مساوي.
ډاکټر صاحب هغه کسان چې مشکوک علائم لري او د کورنۍ نور غړي فیصله کوي چې دغه کس په قرنټین کې وساتي څه فکر کوي چې دا باید څومره موده په قرنټین کې وي له نور خلکو جلا وي؟
کله چې مثلا هغه کوم شخص مثلا په دې ناروغي باندې اخته شوی دی د دې د پوستکي هغه کوم مرطوبوالی یا د کوم تڼاکې چې مثلا په ساده ډول باندې وایم چې خلک پوښي هغه کوم داني چې پراخه تللی دي هغه کله چې په خوالي ته ورسیږي هغه بیا د دې د سر پوستکي نه راکېږي او دغه له انده کې تماس سره هغه بیا اوبه ځینې جاری کیږي او د نام کوي او بیا هماغه اوبه یا هماغه د تڼاکې نه چې کوم هغه راځي او بل ته انتقالي کوي تر هغه چې هغه پوستکي په خپل حالت یې نه وڅښو یې نیوي نو کېدای شي دا انتقال شي ورځي کېدای شي مثلا له دوه هفتو نه تر څلور هفتو پورې چې دی په دې حالت کې د مریضي حالت یو بل لغنه چې کرا په شفایت کې نو کېدای شي څلور هفتو نه خو د بل شخص ته مصاب نشي.
په ونسن کې د بیزو د چیچاک یا د بیزو د تڼا کې د تداوي امکانات ډاکټر سي تاسو څومره ګوري ځکه دا یو نوی وایرس دی او ممکن په لومړیو کې د ملنه هم سخت وي؟
دغه خطرناک نه لري لکه کوم فاندین چې د کورونا راغلی و مخالفت سره ناشنا نه ناشنا ور سره او په ټول دنیا کې داسې یو مرګزو لرمان سکړه. بیزو تڼا کې دومره خطرناک نه دي چې موږ ونه سي کولای چې دا د دین د تداوی مخه ونی نشو.
بل ډاکټر صاحب د افغانستان په ټولنه کې له مخ کې هم له حیواناتو زینوارو سره یو څه تاوتریخوالی کیږي که چیرې تاسو خلکو ته سپارښتنه کوي چې دوی له دغه وحشي حیواناتو ځانونه وساتي ممکن دوی نور هم د دغه حیواناتو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي سپارښتنه مو ده چې دوی څه ډول ځانونه وساتي او پر دغه حیواناتو هم یو څه رحم وکړي؟
زما اوریدون په ته دا خوښ دي چې دوی د دوی سره زور زیاتی نه کوي دوی د هغو نه ځان وساتي. مثلا هغه د تکلیف یا ازار او اذیت چې هغوی ته نه کوي ټول حیوانات په دې وایرس باندې اخته شي ویني
او د افغانستان کې تر اوسه دا تایید شوی نه چې د کوم حیوانات نو یا د کوم غنډ دا کلی چې دا غرمسته شوی ده. نو د دې نه مخایشت دا چې د حیوانات ته د مزاحمت او یا ازار او اذیت نه ورکی. نو د سیم نه چې ټول به دا وایروس کې د حیوانات نه اوسېږي چې چا سفر کړی کوم هیوادو ته لږه ځای راغلی وي لږه ځای انتقال شي یا کوم خلک چې زور راځي په سفر باندې وي له یو هیواد نه بل هیواد ته نو کېدای شي د انسانانو په وسیله باندې انتقال شي نه د حیواناتو په وسیله باندې.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د بیزو د چیچک پر ستونزه خبرې کوو. کومه پوښتنه لري؟ مهرباني.
محمد خان مبارز ما د هلمند استاد سره په تماس کې. چې کله یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته سي بیا هغه ورغېږي نو بیا د دې امکان ست چې هغه سړی بیا ځلې په دغه ناروغي اخته سي. او بل پوښتنه مې دغه ده چې مثلا دا کوم واکسین چې دغه بیزو چیچک دغه ناروغي دی نو دغه واکسین 100% موفید دی؟ یعنی دا د دې امکان ست چې څوک دا واکسین وکړي چې بیا هغه سړی بیا په دغه ناروغي اخته سي؟ او بل ډاکټر صاحب کدا څه معلومات لري په افغانستان کې دغه واکسین ستاسو کنه؟
ډیر مننه ډاکټر صاحب. ورسته خپل جواب وو وی بل اوریدونکو کې هم په لاین کې دی دوی ته ورزو.
زما ډاکټر صاحب خدا سوال دی چې دا کاسه دا ور سی وویل ویني دا خلک چې یته جوی مثلا ډنګریږي تر 2 کیلو پورې باید ډنګر وسی انسان 2 کیلو باید وسی چې ډنګری صبر کیږي چې یو پوهیږي په ځان دا کار ته ولاړ شي.
تاسو ټلیفون مخه ته کوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پوښتنه ولري ځکه چې د عمر مسله هم مهمه ده د قد اندازه هم ډاکټر صاحب.
عمر ډیر شي تلور ډیر کال دی.
او قد څومره دی لوړوالی؟
قد یو څه راته آسان دی.
ډاکټر صاحب کوم پوښتنه کولای؟
اول دې ته خو تاسو چې د نن څو ثاني میډیا د کوم ځای نه تماس نیولې دي؟ د مال د
ایران نه تماس نیولې علمدارم د ایران نه تماس نیولې.
او صحیح څه په وړاندې شي علمدار څنګه دې جواب درکوم؟
بل اوریدونکو کای ک په لاین کې دوی ته ورزو.
صحیح ده. مانو مقاری اختر محمد خبر پورتلخانه لیکم د صرف د نیولې د تماس کې ما ډاکټر صاحب نه پوښتنه درته دا مونږه پاک سرته وای ک دی ویزې چې چا کوته وای چې دغه سره پریز کوم پریز په کارت کې ځلای ور سره وکی او با دا په سفر سره اچ کې کوله چې په انسان باندې ټکو کې او څو وخت کې دا ور کېدل شي او له بيزونه پرته کوم کوم جناور نور دي چې دا بيماري در پیدا کی.
ډېر مننه ډاکټر صاحب سوالونه لزان سره ولیکل. ډاکټر صاحب تاسو تر اوسه لمړنۍ اوریدونکو ویل چې یو څوک په د وایرس تخته کې بیا هم د اخته کېدو امکان نشته؟
کچېری ټول هغه وایرسونه کچېری یو ځل په اخته شي او دوباره به دغه وجود کې دغه وایرس انټیباډي موجود وي د دوباره اخته کېدو چانس کم وي. هو په هغه صورت کې ریښه د بیا پر اخته شي چې هغه د ایمیلی سیستم یا دفاعي سیستم د وجود د کم شوی وي. کچېری دا بيزو تنات په یو شخص باندې راخېږي نو د دې هغه چاپ یا د لشمانی غونډې په وجود په راپوس باندې پاتې کیږي. نو خوشینی که خبری هم داغ دی که چیر یا شخص لدین جوری دی هم عداو لکی به ده هدف جلد بانی پاتی که دی ده دوم ملگری چی دی ایران اعتماس نیولی چی ویلی ایچایوی از ما وزن یا کچوم رکولی شو مثلا نوی چی تا نفر پدی ایچایوی بانی اخته شوی دی او یا هم درنگ مثلا وزن دیر لاسور کرده دی تنها پا ایچایوی که زمگ مریضان یا حق خسن چی پدی بانی اخته وی تنها دانه دی چې په چایو کې وزن له لاسه ورکی په ټی بی نو امراضو کې ورکی په سرطانی امراضو کې ورکی مثلا د هغو وزن کمیږي. نو ښه خبره دا ده چې یو ساده یا سیمپل معاینات په هر ځای کې کېدای شي چې دا اجرات یې معلوم شي دا چایو دی کوم دی. هغه کوم کسان چې مثلا شکل لري په خپل ځان باندې یا په نور ملګرو باندې ولانو باندې کېدای شي یو شفخانه تلل شي یو سیمپل ساده معاینات په هر ځای کې اجرا کیږي او اجرایي کیږي. دون نفسه خیبر پختونخوا نه زموږ تماس نیولای و چې څومره وخت کې جوړی نه کړی شي چې چیري له دوه هفتونو تر څلور وختو یو یو کې دی چې دی په بازي مریضانو کې دی هغه ټول ډیر شوی نه دا مریض دی ډیر ولري کنه. تنها د بيزون نه کېدای شي نور حیوانات مثلا لکه مژاکو او یا هم خرګوشو او یا هم د سپینه او هغه مثلا چې یو حیوان مصاب شوی وي بل حیوان په واسطه باندې هغه مثلا دغه سره چنګ واچي او یا دغه
او بیا بیت هغه د انسان سره کنټاکټ پیدا کړي کېدای شي دغه حالت کې انتقال شي.
بلې ډاکټر صاحب، لوریدونکو بل پښتنه دا و چې واکسین څومره فیصد یو انسان ته خوندیتوب ورکوي د وایرس پر وړاندې؟
کچې ټول هغه واکسینونه چې مثلا د وایرس او یا د مریضې په مقابل کې کېږي، د هغه سره په سره نشکي ولې چې هغه یو نفر لدینه مثلا هغه شي، هغه بعضې واکسینونه د خپل موده او یا وخت لري، نو کېدای شي تر 500 یا کم تر لږ نه دا واکسین معافیت ورکړي هغه ته چې په دې وایرس باندې اخته نشي.
بل او دیم کې ډاکټر صاحب د پریز زیادونه هم وکړه چې اخته کېدو په صورت کې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي، کوم خوراک ونخوري، کوم خوراک وخوري.
خوراک خو یې مهمه ده، چې مثلا کوم هغه مریضان چې مثلا په کورون په نور امراضو باندې اخته وي، ښه خبره ده چې د معافیتي سیستم جګی شو، نه هغه کوم پروتینی مواد موږ باید ډیر استفاده کړو، یا هغه مواد چې موږ د وجود لپاره فائدہ ولري هغه به استفاده کړي، ځینې مو واخلو نو بیا به دا تجارتي هغه شي.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
زمری علي سمجام د کندهار ولایت د پنجول سوالي د زنګابات کول به کله چې زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې تاسو مو یادونه وکړله چې دا مرزه د اروپایي ملکوت څخه، یعنی چې دی وړاندې کړی ده، دا خطرناک ویروسي ناروغي ده، دا په کوم هیواد په کوم ځای کې دغه ناروغي منځتهول ده وراله ثبت سوله؟ پښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده، د حیواناتو ناروغي ولې انسانان ته نقل کیږي، د انسانان ناروغي ولې حیوانات نه نقل کیږي؟ دا یوه بله پښتنه.
بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو د بیزو د چچاکیا تناکی پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د متخصص ډاکټر بصیر استومان چې په څو شیبو کې به د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. سو ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د بیزو چچاک لومړی په کوم هیواد کې ثبت شو، یا لومړنۍ پیښه په کوم هیواد کې ثبت شوې ده؟ دغه راز له انسان څخه ولې یو وایرس یا یو ناروغي حیوان ته نه لېږدول کیږي؟
اول خدا ماور چې په کال 1955 کال کې په جمهوریت کې کانګو کې دا ثبت شو، او دا کله چې مخکښین ان په یو بیزو باندې تحقیق او دا وایرس دغه د نړۍ سره راغله، او په کال 1970 کې په جمهوریت کانګو کې دا په یو انسان په انسان کې هم دا معلومه شو. بعض حیوانات موږ تاسو په کورو کې هم ساتو، نو د هغو هغه ډیر مثلا په بعضې ځایو کې ګرځي، خاصو ځایو کې مثلا د خپلې غذاګانو دپاره او یا هم د خپلې تغذیې دپاره په ځنګل کې یا په نورو ځایو کې نه کېدای شي، علتونې یې نور هم وي، خپله بس د بیزو د چې کوم بعضې نور همراز هم راپورته شوي وو مخکې هغه کې، او اوس هم علت یې دا دی چې هغه حیوانات چې مثلا په ځنګل کې د بعضې غذاګانو د هغو خرابو مثلا غوښو یا ښکار شوي د ډېر وخت لپاره پاتې شوي غذاګانې او هل حتی څه پاتې کېږي، د هغو د تغذیې لپاره د خپل ځان د پرغذي یا د هغو د بچیو د تغذیې لپاره استفاده کوي، نو کېدای شي بعضې وایرسونه یا بعضې امراض یا انتانات د دې له لارې انتقال شي د هغه حیوان وجود ته، او د حیوان د وجود نه کېدای شي هغه بیا انسانانو او نورو حیواناتو ته انتقالېږي.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې په دې ناروغۍ یو وخت کس یا داسې کس چې مشکوک علائم لري د کورونی نور غړي د تر ډاکټر پورې رسي، په دغه موده کې باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
نو په مثلا په کوټ کې هم یو چیز ډیر مهم او هغه ماسک نه ماسک شول، او په دې وایرس کې هم مهم تر هر څه نه خبره ده چې کوم کس چې مثلا په دې باندې ماسک شول دی هغه هم ماسک وکړي، او کوم څوک چې سره مثلا ستایل چې مریض شفخانی ته انتقال نه کړي، چې دغه سره دوه نفره موقع به وي او یو دوه نفره به وو را کوم کسان چې په یوازانې هغه به هم سره وي، ښه خبره ده کوم چې مریض د هغه د ماسک وچی او کوم چې په یواز سره دی چې انتقالوي هغه د هم ماسک وکاروي.
ډېره مننه د پروګرام میلمه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مونږ د بیزو د چچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو، په خپلو تماسونو سره پروګرام لا رنگین کړ.
زبونه یه